کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو پروګرام ته ډیر ښه راغلاست. د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونه تر یوې بجې ده. د چهارشنبې ورځ د نن د غوایی یا د ثور د میاشتې 25مه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 219 میلادي کال د می د میاشتې له 15مې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسو د افغانستان د ولسي جرګې په اړه معلومات واوري. د افغانستان د ولسي جرګې 250 تنه وکیلان بشپړ سول او د په ارکینند تحلیف مراسم ترسره شو، او دا چې د کابل د انتخاباتو د پایلوت ریلان وروسته نورې څه خبرې پاتې دي. پر دې ټولو وروسته رپورټر ته لرو. د کابل په ترخی په زندان کې د وروستي تشدد په اړه به هم تاسو رپورټونه واوري. خو اول سالی محمد سالی ته ور ورکو چې د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سوو کاندیدانو د ولسمشر په حضور کې لوړه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر له جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیته وګڼل. ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سویو کاندیدانو د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تېر شپه اعلان سوې چې 9 تنه ښځې او 24 نارینه په نهایي لیست کې راغلي دي. ولسمشر غنی شیبه مخکې د لوړې مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پس له دې نه انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات تیر کال د میزان پر اته ویشتمه نیټه وسول. د کابل د نهایي پایلو اعلان و میاشتې وځنډید. افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لوی جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړي. ښاغلی داودزی چې جرمني ته په یو رسمي سفر تللی دا خبرې نن سهار په ټویټر کې لیکلې ده. هغه د جرمني د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نایلس انین سره کتلی او دوړو لوریو ټینګار کړی چې د سولې مشورتي لوی جرګې پایلې او سپارښتنې به د سولې لپاره یوه تګلاره وګرځي. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغه کتونه کې د بین الافغاني مذاکرو په اړه هم خبري وسوي.
دواړو لورو د افغانستان د سولې په پروسی او همدارنګه د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د بریالي پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې وکړي. د جرمني هیواد استازو د افغانستان د سولې پروسی څخه ملاتړ اعلان کړل او تاکید وکړل چې هر څومره زر کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه سازي وشي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور پر نهمه په کابل کې وسوه چې برخوالو یې وسلوال طالبان او حکومت اوربند ته وهد سول. محمد عمر داودزی به وروسته هندوستان ته ځي او هلته به هم د افغانستان د سولې پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. په بامیان او اروزګان ولایتونو کې پلسګونو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي وویل چې پخوا به یې معاشونه شپې توزر افغانوی ترسیده ایلو خول کلی چی ای که ایچ ایس محسسی پا بامیان کی ده صحی خدمات و مسئولیت واخیست دو دی ماشون لزر افغانوی ترکم سیوی دی. ده پنجاب ولسوالی درختون رئیس خالق کریمی وی هیلمندی چه درختی وزارت او ده ای که ایچ ایس محسسی استاز دی ولسوالی تورسی او ده اتصاب کون کستون زی واوری. بلخوا ده ورزگان و دولایتی روختون دکترانو هم کاری اتصاب پیل کرده. دوی چنن سهر درختون مختر اطول سی و شکایت کرده چه پورا حقونه نور کول کیجه. روغتیا وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوی دی. د بغلان د امنیې قومنداني ویان احمد جاوید بشارت نن رسنیو ته ویل چې د ابوبکر په نوم دغه طالب قومندان تېره شپه د دندې شهاب الدین ولسوالۍ په خلازي سیمه کې وژل سوی دی. بشارت وایي چې د طالبانو دغه قومندان د دولت پر ضد په څو حملو کې لاس درلود. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونو په حواله آیت الله علي خامنهي پرون ویلي، تهران د کړکېچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور جعلي خبر وبله او رد یې کړ. په راپور کې ویل شوي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې پر امریکایي سرتېرو د ایران د حملې یا هم د اټومي وسلو د جوړولو د چټکتیا د احتمال له کبله تر 120,000 امریکایي سرتیری په منځني ختیځ کې وګماري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې پر ورځ سپینې ماڼۍ کې د دې راپور په اړه رسنوي ته وویل،
زه فکر کوم دا یو جعلي خبر دی. سمه ده، اوس آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې لپاره پلان نه لرو. هیله مې ده چې دغه حد ته به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیر واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جعلي خبر دی.
د دشمې پر ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه و اخیستل سوي راپور ورکړی و چې د دفاع سرپرست پاتریک شانهان تیره اونۍ د ټرمپ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار پراخ کړ. د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. مایک پامپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي شرسوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دواړه لوري هڅه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي.
ازادي راډیو دا اوس د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به طبعا تاسو په کابل کې نن د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د تحلیف یا د لوړې د مراسمو د جریانه خبر سي. په د ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مخ کې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس ورته وویل،
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او
په دې خبرونه کې به پر همدې مسله او د افغانستان د پارلماني ملي شورا د انتخاباتو په ارتباط دا چې نور څه جنجالونه لا موجود دي، څه مسلې لا شته چې باید حل شي، ځانګړي مرکه هم درته ولرو. په دې خبرونه کې به همداراز د کابل په څرخی پله محبس کې د ځینې بندیانو له ادعاو خبر سي چې وایي د زندان کارکوونکو تجارت پیل کړی او حتی پر دوی باندې مواد پلوري.
د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړې مراسم په ارګ کې ترسره شول. سبا ته به مونږ
زموږ خبريالان به له ارګه تاسو ته نن د هغو ځانګړو مراسمو له جریانه رپورټ وړاندې کړي چې په هغه کې د افغانستان د ولسی جرګې نویو وکیلانو ګډون کړی و. په دې خبرونه کې په نړیوالو رپورټونو کې تاسو اورئ چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره هڅه کوي چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو ولی په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. او په همدې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو هغه ونیس پروګرام چې ازادي راډیو یې ځانګړی جوړوي درته وړاندې کوو. د زهرو کاروان درویدو لپاره را سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې تر ډیر ځنډ وروسته بلاخره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د بریالیو کاندیدانو نمونه هم خپاره کړل. له کابله د کوم کسانو نمونه چې خپاره شوي هغه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه سته. تاسو کولای شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ او زموږ له ویبپاڼې دغه لیست ولولئ چې څوک د کابل څخه کامیاب شوي دي د افغانستان ولسی جرګې ته. نن د کابل او پکتیا نویو وکیلانو په ارکی د خدمت لوړه وکړه. دوی ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځینې خبرې هم وکړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. افغان صاحب،
بلې فرشته جان، دا چې لوړ مراسم تر سره سوي دي موږ په دې اړه جزئیات ځکه نه لرو چې دغه تلویزیون لایف نه و یا څوک هلته ورغلي نه و، خو بیا هم په هر صورت باندې موږ چې کوم راپور په دې اړه چمتو کړی اورېدونکو سره به شریکو. د افغانستان د ولسي جرګې د دلنشاه رئیس د کابل ولایت د ولسي جرګې له وروستیو پایلو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي انتخاباتو ته لاره هواره سوه. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت او پکتیا ولایت وکیلانو ته نن د ولسمشر له لوري د لوړې مراسم تر سره سول. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل
نن د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړې مراسم په ارګ کې تر سره شول. سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو که پریکړه په دې وکړله چې همدانن ټاکنې کوو نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختي ځای دا ده چې ټول د ولسي جرګې 250 غړي پوره شول.
تیر شپه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په دې سره د ولسي جرګې د انتخاباتو اوږدمهاله ستونزه حل شوه. د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي و، خو په انتخاباتو کې د زیاتو ستونزو له امله بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې دغه ستونزو دغه لړۍ پای ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د کابل ولایت د انتخاباتو له وروستیو پایلو راضي نه بریکي، خو وایي چې دغه ستونزې په حل کېدو سره به کمیسیون د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویانه مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون باید له مخکېنی مهل ویش سره سم د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر په ټول افغانستان کې سبا پیل شي، خو په کمیسیون کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر ممکن سبا نه بلکې په ځان سره پیل شي. خو دا چې ستونزه چې ته دا په دې اړه بشپړ جزئیات له ازادي راډیو سره شریک نکړه. بلې فرشته جانې
مننه. افغان صاحب اوریدونکو ته باید ووایو چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د کابل او د پکتیا د ولایتونو د کامیابو وکیلانو د تحلیف له مراسمو به رپورټ لرو. پر دې باندې کار کوو. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې دغه رپورټ تیار شوی وي ګوري وي ولولئ، او همداراز د هغو کسانو نمونه زموږ پر ویب پاڼه باندې خپره شوي دي چې تاسو کولای شئ وپوهیږئ چې د کابل څخه کوم کسان کامیاب شوي دي. هغه ښځې وکیلانې چې د کابل څخه انتخاب شوي دي او ډېرې رایې ګټلې دي او ولسي جرګې ته تللې دي، هغه نظیفه زکی، شنکی کړوخیل، مرسل نبیزاده، فوزیه ناصریار ګلدرایی، روبینا جلالی، مریم سما، زهره نوری او پروین دورانی دي. دغه بشپړ لیست لوستلو لپاره لطفا تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. لکه څنګه چې تاسو ته رحمت افغان په رپورت کې واوریدل، په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ادارې وایي چې د کابل د انتخاباتي حوزې د پایلو اعلانېدو سره به انتخاباتي کمیسیونونه بل اخره د دې وخت پیدا کړي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په یاد ولرئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې کیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ارګانونو شکایت درلوده، ویل چې که د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان او بشپړې نسي، دوی به کافي وخت ونه لري د انتخاباتو کمیسیونونه چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. ځینې نورې نیوکې هم کېدې. خو اوس وګورو چې دوی څه وایي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څارنې د موسسې د پروګرامونو له مسؤل حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده، او ښاغلی شینواري په دې نظر دی
کله چې نتایج اعلان شو یو خوشاله ورته خوشبینه شو چې د پارلماني انتخاباتو فصل به وتړل شي، خو ځینې ستونزې به کېدای شي رامنځته شي. د تیرو تجربو په څیر باندې لکه معترض کاندیدان به بیا تظاهرات کوي، جنجالونه به کوي. دغه اوسنی لیست چې اعلان شوی دی که ابتدایي لیست سره په پرتله شي ډېر کم تغییرات پکې راغلي دي، او ځینې کسان چې نوي هم راغلي دي یو څه حکومتي کسان ښکاري. دغه ادعاګانې مطرح دي چې د پیسو په زور باندې، ځکه دوی ملي سوداګر دي، اکثریت د هغې په زور باندې کامیاب شوي دي. کله چې دوی پارلمان ته هم ځي هم د نورو ولایتونو وکیلان به مستقیم یا غیر مستقیم د دوی دغه مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي یا باندې نیوکې پې کوي چې تاسو د پیسو په زور راغلي یاست یا په درغلیو باندې راغلي یاست.
شنواری صاحب، دا خو به یو اتهام ځکه کوم سند نشته. خیر، پر صورت اوس چې دوی زی نن به تحلیف مراسم پر ځای کیږي، دوی به د ولسی جرګې غونډې به هم کېدای سي پیل سي او ورسره به د اداري هیئت انتخابات هم وسي، د سره به د ولسی جرګې کارونه څومره رونق پیدا کی؟
موږ ورته ډېر خوشبینه په دې وم او مخکې مې ویلې چې دغه د پارلماني انتخاباتو فصل وتړي شي او دوه درې مهمې ګټې دا دي چې پارلمان به په لکه تاسو چې وویل اداري هیئت به وټاکل شي، خپل کارونه به په نورمال توګه پرته د کوم قانوني ستونزې نه دوی پیل کړي او د یو ناظر نهاد په توګه به د حکومت پر کړنو باندې دوی خپل نظارت کوي او د خلکو استازیتوب به کوي. د څنګه یې دواړو کمیسیونونو ته هم زه ډېر خوشاله یم چې د پارلماني انتخابات نه به دوی نور راخلاص شي او وخت به پیدا کړي چې راتلونکو ولسمشري ټاکنو ته او ولایتي شورا ټاکنو لپاره او د غزنی پارلماني ټاکنو لپاره به کومې آمادګیانې، کوم اصلاحات چې ضرور دي هغه پیل کړي او یو نوی فصل به د انتخاباتو برخه کې مونږ ولرو او په دغه برخه کې به کار کوي.
او څه ګمان کوي چې یو خاص استازیتوب به تر پخوا کبا بیا هم هغه د پخوانی مشکلات په ولسی جرګې کې تکراریږي؟
زه فکر کوم چې مخکې نه قضاوت نشو کولای چې مثبت اړخ به ډېری منفي اړخ پرې ده چې د دوی وګورو، یعنی یو میاشتې دوه میاشتې د دوی دغه کارونه وڅارو چې د دوی کارونه څنګه دي، څه رقم تصمیمونه نیسي، کوم کارونه ته لومړیتوبونه ورکوي. زه فکر کوم که بعد د هغې نه بیا ښه قضاوت کولای شو. خو ستونزې چې مثلا موجودې دي، یو شمېر چې نوي د کابل نه یا نور ولایتونو نه راغلي دي، نوي څېرې دي، ځوانان دي، زه د یو ځوان په توګه ورته خوشحاله یم، خو د وخت نیسي چې دوی هغه د پارلمان د وکیل په توګه تجربه ترلاسه کړي یا نورو پخوانی وکیلانو ته چې هغوی ډېر تجربه لري هغوی سره به څنګه مثلا ارتباط به برقراروي، څنګه به دوی تصمیمونه نیسي. خو په ټوله کې بیا هم امیدوار یم چې نوی پارلمان ښه یو خپلواکه پارلمان وي، د یو مقننه قوې په توګه د حکومت په ټولو کارونو باندې ښه نظارت وکړي، ښه استازیتوب وکړي.
خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د کابل د انتخاباتو نتایج پرته له دې چې شکایتونه یې وکتل سي او وڅېړل سي اعلان شوي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته نن سهار په مرکه کې وویل چې دغه د کابل نتایج باید وروسته تر دې چې ټول شکایتونه څارل سوي وای، کتل شوي وای او حل شوي وای اعلان شوي وای. د آزادی راډیو پر وپاڼه د مرکسته تاسې کوي د اورېدو علاقمندې لري، نو لطفا زموږ پانه وګوري. ازادي راډیو ټکی کاموس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ورځ بلې ته د آنلاین سوداګرۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل دا چې د دغه سوداګرۍ د جوازونو د اخیستلو په برخه کې اسانتیاوې موجود دي، شرکتونه ورته لیواله او شمیر یې ورځ تر بلې زیاتېږي.
سطح شرکت های آنلاین در وزارت صنعت و تجارت و ویژه در ریاست عمومی سطح مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت جریان داره که اینا تعدادشون به شمار هستن و هر روز هم تعداد شرکت های آنلاین هم اضافه شده میرن، چون در این پروسه ثبت جواز هم بسیار آسان شده.
خغلی رساوایی سردی چی په افغانستان که دغه سوداګری لپیل نه کم وخت کیږي او تر اوسه ورته قوانین مشخص شوی نه دي، خود دوی د تولیداتو او فروشاتو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. د آنلاین سوداګرۍ لارې خلک د انټرنیټ په وسیله پلور او پیر کولای شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي په کابل ښار کې جنایي جرمونو سوداګریزي چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزو ته په کتو سوداګر په ډاډه زړه کار او پانګونه نشي کولای.
د بې امنیتۍ د لاسه په کابل ښار کې ټول ملي سوداګر شکایت لري او اکثره سرمایدار یا تجار د فرار حالت، د اقتصاد د فرار حالت البته شروع کړی دي. ممکن ډیر خلک ترکیه ته او نورو هیوادو ته تللي او د تک په حالت کې دي، فرار د سرمایه په وجود راځي.
د خغلی حاجی اغا خبره د سوداګرو اختطاف، قتل، له دوی څخه غلاوی د سوداګرو د اندیښنو عمده مسایل دي. دغه بورډ له دولت په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو د سوداګرو د امنیت غوښتنه کوي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 88 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو دا ونیس پروګرام په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضرورونو خبرې کوي. نو دا اروېدول پرې را وسره اوسې اوریدونکو البته که تاسو علاقه لري غواړي چې وګوري چې له کابل څوک د افغانستان ولسي جرګې ته کامیاب شوی دی نو زموږ په پاینټ ورسی د دغه درې د شو کسانو نمونه زموږ پر پاڼه خبر شوی دی. ازادي رادیو ټکی کام زموږ په پاڼه ادرس دی. اوس ورځو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی هڅه کوي چې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي. امریکا دوه میاشتې مخکې د حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه کشوده. اسمت ساروان دغه موضوع کتلی ده او دا دی په استودیو کې دی. راسره ساروان صاحب، امریکا ولې د حمزه بن لادن په اړه د معلوماتو ټولولو علاقه لري او غواړي چې د هغه په اړه څه معلومات راټول کړي؟
بله، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن نوم د هغه د تروریستي فعالیتونو په تړاو د خپلو پلټنو په لیست کې شامل کړی دی. دیرش کلن حمزه بن لادن د سعودي عربستان په جیده ښار کې زیږیدلی او په عربي ژبه خبرې کوي. اف بی آی وایي پلټونکي باور لري چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د لوړپوړي مشر عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور دی له لور سره واده کړی دی. ابو المصري د 1998 کال د اګست په 1 په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی.
سروان صاحب، امریکا په څه باور ده چې حمزه بن لادن به چیرې وي؟ ځکه خپل اسامه بن لادن خو پاکستان کې وژل شو.
بله، ویل کیږي چې هغه د سپتمبر د 11 تر پیښې وروسته له خپل پلار سره په افغانستان کې وو او په پاکستان کې هم وخت تیر کړی دی. اف بی آی وایي چې حمزه په پاکستان، افغانستان، سوریه او ایران کې ارتباطات لري او کېدای شي چې له همدغو هیوادونو په یوه کې موجود وي، خو ډېر ګمان دام دی چې اوس دی ممکن په پاکستان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې په مارچ کې اعلان کړی و چې که څوک د حمزه بن لادن په اړه معلومات ورکړي چې هغه چیرې اوسي نو $1,000,000 جایزه به ورکړي. مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د حمزه بن لادن پر سر د امریکا له لوري د جایزې تر اعلانولو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه نوم په تور لیست کې شامل کړ او په دویم ورځ یې سعودي عربستان د هغه تابعیت لغوه کړ. امریکا په 2018 میلادي کال حمزه بن لادن نړیوال تروریست اعلان کړ او ویره لري چې کېدای شي هغه په القاعده ډله کې د خپل پلار ځای ناستی شي او د هغه د وژنې په بدل کې امریکا ته خطر پیښ کړي. اف بی آی دغه اعلان د انګلیسي په ګډون په عربي، اردو، پښتو، دری او فارسي ژبو هم خپور کړی او د دغو هیوادونو له خلکو یې غوښتي چې که د حمزه بن لادن په اړه معلومات لري د اف بی آی سیمه ییزې څانګې یا د امریکا سفارت او کنسولګریو ته دې خبر ورکړي.
ډېر زیات مننه سروان صاحب. په زړه پورې مطالبو اوریدونکو وامو ورېدل چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د اسامه بن لادن په زوی حمزه بن لادن پسې ګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل د نن یو شمېر رسپانس ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د پای ته رسېدو ته په اشاره سره لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته به څه کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر غني کاري موده پای ته رسیږي او د نوماندانو شورا هم ګواښ کړی چې له ټاکلي مودې د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی او باید واک وسپاري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي له شک پرته چې ولسمشر به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم کار ته دوام ورکړي چې په وینا یې دا کار غیر قانوني دی او هیواد بحران ته وړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدا مسله راخیستې او لیکلي دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د اساسي قانون په 16مه ماده ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې مادې په اساس د ولسمشر د واک موده پوره ده. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې د کاندیدانو د شورا غوښتنه او وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره داسې یو منځنۍ حل لاره پیدا شي چې هم قانوني وي او هم عملي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې تر هر څه وړاندې باید ارګ ومني چې د ولسمشر د واک موده په جوزا کې پای ته رسیږي. خدای چې انتخابات نه دي ترسره شوي او نوی ولسمشر نه لرونو، ښاغلی غنی د واک ته دوام ورکړي، خو باید په تادیبي ډول یې واکونه او صلاحیتونه کم شي او په دې ډول دا ستونزه حل شي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې یوې وایي په اونۍ کې 1500 او په میاشت کې 2000 طالبان وژني او بلې وایي تر 100 بهرني ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي، اوربند او بین الافغاني خبرې نشي کېدای. د سرمقالې لیکوال له ښاغلي سادات نه پوښتنه کړې چې تر کومه به مړي شماري، ځکه په تیرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه یې ورنه کړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس ستانکزي تازه ویلي دي چې امریکایان له افغانستانه په زور باسي. خو د سرمقالې لیکوال لیکلي، آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیانو وژل هغوی له افغانستانه وتلو ته اړ کولی شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تیرېدو یې برخلیک نور هم له واکه وځي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، څوک چې په اونۍ کې 1500 طالبان وژني او څوک چې له خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوځونو د وتلو شرط دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. او سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې له پاکستان وروسته اوس ایران هم کابل ته ګواښونه پیل کړي. که څه هم په مطلب کې دا نه دي راغلي چې ایراني چارواکو دا خبره کله او چرته کړې، خو لیکلي دي چې د هند او پاکستان په جګړه کې پاکستان افغانستان ګواښه او اوس د ایران او امریکا په موضوع کې ایران افغانستان ته ګواښ کړی چې که له امریکا سره اړیکې نورې هم ترنګلې شوې نو پر طالبانو به له خپل نفوذه کار واخلي او د سولې له پروسې به یې په شا کېدو ته وهڅوي. د مطلب لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې له ایرانه باید په دې تړاو وضاحت وغواړي او په سیمه کې د رامنځته کېدونکي کړکېچ په اړه خپل دریز روښانه کړي. د مطلب لیکونکي همداشان له طالبانو هم غوښتنه کړې چې که د خپلواکۍ ادعا لري نو د ایران د دغه څرګندونو په وړاندې خپل غبرګون وښایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو، تاسو خبر یاستئ چې پرون د کابل په پلچرخي زندان کې په هغه بلاک کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تړاو مجرمین ساتل کیږي نشته وسوه، او په دغه نشته کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو شمیر پولیس او زندانیان زخمیان شو، څلور زندانیان ووژل سو. او د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویل چې دوی هڅه کوله چې له زندانیانو څخه غیر قانوني شیان راټول کړي لکه موبایل ټلیفونونه. په دغه زندان کې د زندانیانو پر وضعیت باندې اوس یو بل رپورټ لرو. په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان کارکوونکي پر دوی باندې تجارت کوي او مواد ور باندې خرڅوي. د محبس دوو زندانیانو جمعه خان او خلیل رحمان د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي دي چې په زندان کې اصلا انصاف نسته او له زندانیانو سره بد چلند کیږي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي او وابه ورو چې د افغانستان د محبس و اداره او د کورنی چار وزارت سوای
جمعه خان د کابل د څرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر دوی تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوع شیانو د راوړلو پړه د زندان په کارکوونکو اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې تیره ورځ د کابل د څرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نښته هغه مهال پیل شوه چې پولیسو غوښتل د مخدره موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. د دغه وزارت ویاند تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې څلور زندانیان وژل شوي او 13 تور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه نښته کې 40 پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وایي پولیس غوښتل د بندیانو موبایلونه واخلي ځکه دغه نښته رامنځته شوه. د دغه محبس بل زنداني خلیل الرحمن ادعا لري چې د زندان پرسونل چاقوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. ده هم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل
زندان هڅه کوم کارخانه نه دی پولیس یا چاقوګان ولري یا برچې ولري خو کوي ولري هغه خو هغه د حکومت راولې دي لپاره چې د زندان په خپل
خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی چې وایي
اشیاء ممنوعات جمع‌آوری میشد، ترخیص میشد، هر کسی که دی بخش دست داشته باشه امرای اونا برخورد جدی خونی صورت میشد.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د کابل د څرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو له تیرې ورځې ملغتی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال وایي امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاسو اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
د اجمل تورمان دا رپورټ هم تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولي. اوریدونکو، ستاسو سره مجمنه کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د نوي وکیلانو چې د کابل او پکتیا څخه کامیاب شوي د لوړې د مراسمو رپورټ ترلاسه. تاسو زموږ پر ویب پاڼه او زموږ له راډیو اوریدلی سي. اوس ورځو صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سوو کاندیدانو د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجه تیره شپه اعلان سوه. د سولې عالي شورا د درالانشا رئیس عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لوی جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړې. ښاغلی داودزی په رسمي سفر جرمني ته تللی. د بغلان چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا په لوګر کې هم پرون یو وسلوال د خپل ماین چاودنه کې په دې ډول ته پیښه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار پیراغ کې د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې آیت الله علي خامنهي پرون ویلي تهران د کړکیچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. او د فلوریدا ایالت والی وایي روسي هکران توانېدلی وو د 2018 د کال د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د دغه ایالت په دوو جنوبي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې نفوذ وکړي.
د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری دی اوریدونکو. تاسو به اوس رابولو د مخدر موادو پر ضررونو کوم پروګرام چې ازادي رادیو پاونیس ډول خبروي، د زهرو کاروان پروګرام. دغه پروګرام زموږ همکار عبد النافي همت او زموږ نور همکاران په ګډه برابروي. نو هیله ده چې تاسو ته دغه پروګرام تر اخره اوریدونکو اوسئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.